دای نه خدای چې دا کار وکړي کنه نو ځکه موږ کار کوو موږ کور کې مو یو مې پلار دی بوډا دی او دوه مې واړه واړه ورونه دي او شپږ خورګانې یو او ځکه راځمه چې ورونه خو غټ نه لرم کنه چې موږ ته کار وکړي زه خپله هماغه کار کوم ورمه کور ته میر شی خرچه کوم خپل کور زه چې رانه شمه ورونه خو وایندې مې وږي پاتې کېږي او زما پلار خو مریض ده کنه دونه نو سودا نه کېږي د ورځې 300-200 کېږي دې نه ډېر نه پاتې کېږي موږ ته.
د کابل په نوي ښار کې سوداګر حاجي نورالله چې سوالګرو میرمنو سره د مرستې طرفدار دي وایي هغه کسان چې پیسې لري او له خپل لګښت نه اضافه کېږي انساني دنده ده چې د کونډو یتیمانو او سوالګرو لاسنیوی وکړي. له نوموړي سره مې مرکه کړې. هغه په پیل کې د طالبانو په واکمنۍ کې د خلکو له بد اقتصادي حالت نه یادونه کوي.
د طالبانو د امارت پر اتک سره خدا لا هم زیات شوی دی ولې ساړیان مجبور شوی دی خزه خلا ډیر مجبور دی په خوانی دورې نه هم دغه میراث مونږ ته پاتې ده د خزو څور ز مخ کې و خزه راغلې و او دغه دوه زمن درلودل دواړه زمنې یوې انتحاری کې په کابل کې لمنځه لاړه او بلې په اردو ملي کې وو او دغه خزه ته ځوانان ګور پاتې و بعض قصې داسې سي د سړي زړه ورته زړه کوي حق پاتې سي پریشانه پاتې سي د سر سره کوم سړی کومک وکړي او په څه اندازه کومک وکړي.
سوال ته راځي
ځوانې ښځې راځي سړیان راځي ځوانان راځي تر څه وخته پورې
څه چې تاسې ګټئ څه چې لرئ څومره په سوالګرو مېرمنو لوروئ؟
د موږ لورونه خو زیاته ده نو هڅه کوو د زیاتو هغه لپاره کومک لپاره باید هغه کې خو یو شی زه باید څه ووایم که څوک پیسې لري او الله پاک هغه نازولی دي هغوی ته هر رقم نعمت په دنیا کې ورکړی ده هغه باید چې د پیسو کومک وکړي څوک سه تعلیم لري او الله پاک د تعلیم نه نازولی دي هغه باید چې تعلیمي برخه کې کومکونه وکړي نو باید چې خپل لاسونه بډ وهو یو بل سره کومک وکړو یو بل ته باید څه لاس ورکړو سه د هغه له هر څه نه مستفید شي.
بلې د سیم سوي چې د خپل جیب ګټه له سوالګرو سره نیمه کې
یار کلم سے باز قصی اور دل دی بلکہ لازیات مرکڑی دی تا دے زڑ پورے دس چھا پورے مزل ڈیر خو گدلے نو اکثر وقت مرکڑی نو کوشش ہم دا گدا سے یو چوک راسی او خالی لاس دے منگنا لانس دے کار زمینا بای سے مساید سی او کدے کار زمینا نو شو مساید کولے بای سے گوی سرا کوما کو کو خزا دے منگ ابرو عزت دا دے منگ خور دا دے منگ مور دا او دے منگ لورگان دی خلق قوارے او چہرے تا مو گوری نو سړی باید خپله وډار سي ځکه دغه ورځ په منګم راتلی سي منګه هم غریب کېدی سو منګه هم په دا رقم ستونزو کې راتلی سو نو د دې لپاره باید چې لاسرسی ولرو او د یو د بل لاس ونیسو.
په افغانستان کې همدا اوس هم سوداګر شته چې دوی غټ غټ تجارتونه لري له هغو نه د تاسو غوښتنه څه ده چې د دغو میرمنو سره مرسته وکړي دغه چې مجبوریت نه سوال ته وځي ګدایي کوي خپلې کورنۍ ته نفقه راوړي.
د ما خو د ټولو تجارانو افغانانو ورونه هم دغه هیله ارزو ده چې دغه زمونږ تاسې په دغه معاشره کې ټولې خورګانې اولادونه غوندې دي باید چې د خپله معاشره لاسې ونیسو د غریب هغه تجاران چې الله پاک ورته ډېر زیات نازولی دي هغه خلک باید چې هغه نه دغه غریبو خلکو سره هم یو څه کومک وکړي بلکې ډېر زیات کومک وکړي. دغه ورځ د کومک ده دغه ورځ د هغه ورځ داسې لکه په موږ مان تاسې په افغانانو باندې فلال یو قیامت غوندې تیریږي او خاصتاً په غریبو خلکو چې هغه د سبا او د بیګا روپۍ نه لري یا معذوره دي یا په کور کې سړیان نه لري د کاروبار لپاره یا ځوانان نه لري نو باید چې هغوی سره موږ کومک وکړو باید چې ملي صندوق جوړ شي د ښځو لپاره چې خلک د همغه کې پیسې د موبایل له طریقه ورولیږي که لس روپۍ ورلیږي که میلیون ورلیږي که لک ورلیږي که 5000 ورلیږي خپل زکاتونه خیرات صدقه دغه ټول د راټول کې دغه هغه ته دی ورولیږي د صندوق ته او دغه صندوق نه د هغې ښځې سه د موږ پیغلې خورګانې او مورګانې ودرېږي او خیرات غواړي نو په لحاظه باید چې موږ دغه یو خپل ایماني وجداني او انساني وظیفه او دنده ده چې باید چې د ښځو سره هر څومره وي باید چې ورسره زر ته زره کومک وشي.
درنو دوستانو، د سوالګرو میرمنو په خبرو کې مو واورېدل چې دوی په کور کې یا سرپرست نه لري او یا یې هم اقتصاد دومره کمزوری دی چې په لارو او کوڅو کې د ګدایي لاس اوږدوي. ځینې ښځې بیا وروستي سیاسي بدلون بیکاره کړي دي او سوال ته اړوستلی دي.
موږ د طالبانو لمرستیال ویان احمد الله وسیق څخه پوښتلی دي چې دوی دغو میرمنو لپاره چې په دې وروستیو کې بیکاره شوي او سوال ته اړ دي څکړي.
حکومت کوشش کوي او بیروزګاری کچه راټیټه کې دغه برنامه تر لاس لاندې لري چې لمخه بیروزګارو خلکو ته کارونه پیدا سي په شهرونو کې ولایتونو کې هغه مساکین کناری نوي او کښځي وي چې هغوی هیڅ عواید نه لري یا سرپرستان نه لري د کار کولو لپاره څوک نه لري. له دې سره به ان شاء الله د فقر کچه هم راټیټه سي او هغه مساکین چې ډیر اړمن دي د هغوی یو چاره به هم وسی.
ښاغلی وسیق دا مشخصه نکړه چې طالبان به خیرات ټولونکو ښځو ته څه ډول او څه وخت کاري زمينه برابر کړي چې هغوی نور خلکو ته لاس اوږد نکړي. په دې هیله چې د فقر او غربت لمن ټوله شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که غواړئ چې د خبرونه د لاخ کې دلو لپاره خپل نظر را سره شریک کړئ نو ازادي رادیو ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422 14 41 601. تر بیا ښه چاري.
اساسي او بشري حقوق.
سلام درنو اوریدونکو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلای کوم. درنو دوستانو، په دې خبرونه کې د امنیت په حق باندې غږیږو، د چ په ملي او بین المللي قوانینو کې د امنیت په حق باندې څه بل شوی همدارنګه د اسلام د نظر او د چ ول ځینې وخت د حکومتونو د خوانه د حق نقص کیږي. په دې خبرونه کې البته ملما در سره افغان حقوق پو عبدالسبحان مصبا دوی ته خرغلاس وایم. مصبا سپ تاسو ته هم خرغلاس وایم.
په ملي او بین المللي قوانینو کې د امنیت په حق څه ول شوی دی؟ البته
ډیر زیات مننه چې موږ ته مو فرصت راکړه. اصلي خبره خدا ده چې امنیت په یوې ټولنې کې ډیره یو حیاتي خبره ده چې پرته له امنیت نه هیڅ د ژوند امکانات شتون نه لري، نو ناممکن ده چې ژوند وشي. په دې اساس باندې خلکو د اجتماعي قرارداد تر عنوان لاندې دولتونه ایجاد کړي دي او خپل نمایندګان استولي تر څو حکومتونه جوړ کړي په دوی حاکمه شي تر څو ورته امنیت ټینګ کړي. په همدغه اساس د منګه په اساسي قانون کې په 15مه ماده کې عمده مسؤلیت چې دولت ته په ټوله کې درې ګونو قواو ته ورکړی دا غته ده چې امنیت به د وګړو تامینوي. بیا د 15مه ماده د اساسي قانون کې په مشخصه توګه بحث داره غلی ده چې حکومت به امنیت تامینوي. بیا نهادونه جوړ کړي دي، د کورنۍ چارو وزارت، دفاع وزارت، امنیت ریاست، دا په مشخصه توګه په دې څنګه کې کار کوي. نو په نړیواله کچه هم دا یو منل شوی اصل ده، د بشر د حقوقو د اعلامیې په درېمه ماده کې په واضحه توګه د خلکو د امنیت، د انسانانو امنیت پرته له دې چې په هر هیواد کې هر چیرته اوسي په نظر کې نیول شوی ده. د ملګرو ملتونو د سازمان ایجادول، د منشور ملګرو ملتونو چې د منشور پر بنسټ د امنیت شورا رامنځته شوې ده، دا ټول د همدې لپاره ده چې په نړۍ په سطحه باندې خلک په سوله ییزه توګه فضا کې ژوند وکړي. نو امنیت ډیر اړین ده، په قوانینو کې ورته ځای شته او په دې هکله ډیر اسناد دي، نړیوال اسناد او په ملي کچه باندې چې د امنیت په تامینېدو کې نقش لري او رامنځته شوی دي.
په اسلامي قوانینو کې د اسلام د نظره د امنیت په حق باندې خبرې شوې دي کنه؟ اسلام په دې برخه کې څه نظر لري؟
اسلام د خپل کلمه د اسلام د امن او د سلامتۍ معنی لري. په صلحو کلمې په قران شریف کې د امن په حق راغلي دي او ډېر آیات دي په مشخصه توګه چې امنیت په ارتباط باندې بحث کوي. احادیث راغلي دي چې په امنیت باندې بحث کوي. دا دغه چې جهاد ورته وایو، د جهاد د بل شي لپاره نه، د امنیت لپاره. د جهاد د تجاوز په معنا نه، د جهاد د دفاع لپاره. دفاع امنیت ده. د عدالت ټینګوالی په خپل د امنیت لپاره ده. او په شریعت کې یعنی شریعت ټول استوار په امنیت ته دی، کورو ته نه ننوتل نه د نن کېدل دا په خپله امنیت ده. او حکومت داری د دا اول الامر مثلا چې من راغلی چې وایي اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اول الامر منکم، آیت شریف ده، دا په خپله په دې معنا ده چې بالاخره د امنیت لپاره ده، دی یو امارت را تک یا خلافت چې په اسلام کې شتون درلوده دا د امنیت لپاره. نور ټول اساس په اسلام کې، اسلام دین د امنیت دین ده او ډیر زیات نصوص دي. بیا د موږ موجوده قوانین چې دي د پخپله د شریعت په رڼا کې رامنځته شوي دي او د امنیت په اهمیت باندې بحثونه شوي دي او امنیت ته ډېر زیات ځای ورکړل شوی ده، اګر چې په شرعي لحاظ باندې امنیتي مسایل ډېر اخلاقي و وجداني و درونی بڼه لري، یعنی ډېر مسایل آخرت ته راجع کړي دي، هغه جزا و مسایل لکه دی ایمان. امنیت ایمان باید مسئول اوسي، یا په خپله د ځان مسئولیت، د نفس مسئولیت، چې دا جهاد اکبر و اصغر باندې تقسیم کړي. مثلا جهاد اکبر دا چې خپل ځان مسئول وساتي، په خپل نفس باندې حاکم اوسي، د امنیت نه. ولی جهاد اصغر چې بیا اندغه سیاسي بڼه لري، چې د نظامونو ساتل، د خلکو ساتل، د هیوادونو ساتل، دا په خپل امنیت ته، نو په امنیت باندې اسلام ولاړ په امنیت باندې.
حکومتونه څومره مکلف دي چې د امنیت حق خپل وګړو ته تامین کړي او زمينه برابره کړي چې دوی ته امنیت تامین شي؟
نو یو فلسفه د دې چې باید شتون ولري همدا ده چې امنیت تامین کړي، عدالت پلی کړي، اقتصادي د کار لپاره زمينه مساعد کړي، د انکشاف لپاره زمینه مساعده کړي، ترڅو خلک په هر څانګه کې وده وکړي. او همدغه ده چې خو حکومتونو د نړۍ په سطح باندې چې د خلکو په ارادې استواره دي، یا دیموکراتیک او ولسواکه حکومتونه دي، هغوی رشد کړی ده او په ټوله دنیا حاکمیت کوي. حقوقي مکلفیت لري حکومت چې امنیت تامین کړي. مثلا یو پولیس که چیرته هغه د خپله وظیفه مخته نه وړي، نو هغه به د غفلت وظیفوي کې یا اجرا د تجاوز دي او وظیفې نه، یا په نورو مواردو کې تر محاکمې لاندې راځي، عدلي او قضایي تعقیب لاندې راځي، یعنی مجازات ورته په نظر کې نیول شوي دي. جزا په کود کې جرم ده هغه څوک چې امنیت نه تامینوي، یا هر هغه څوک چې امنیت مختلوي، مثلا د کورني او بهرني امنیت پر ضد باندې بسته یو فصل لرو، څو فصله دي په جزا په کود کې. او هغه څوک چې امنیت ته ګواښ دي، هغه مجرمین دي، هغه باید تر عدلي تعقیب لاندې راشي. نو د حکومت دا وظیفه ده چې هم یې خپله مراعات کړي، هم هغه څوک چې د یو مرتکب د جرم کیږي د هغوی مانع شي، او هغه تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې راولي. په هغه کې یوازې د حکومت نقش نه ده، بیا د قضایه قوې، د لوی څارنوالي، د عدلیې وزارت او د دې ټولو نقش ده چې د امنیت د تامینېدو لپاره عدالت پلی کړي. نو حکومت مسئولیت لري او مسئول ده چې په دې امنیت په ټینګښت کې کار وکړي.
مس باسې سره لږ تاسو په خپلو خبرو کې د امنیت په حق باندې تاکید وکړه، نو ولې په ځینو مواردو کې د حکومتونو لخوا د امنیت حق وګړو ته نه ورکول کیږي، یعنی دغه حق البته نقص کیږي، علت یې څه ده؟
دې کې خو هیڅ شک نشته ده چې د امنیت ټینګښت، لکه څنګه چې زموږ په اساسي قانون کې پیور بحث شوی ده، چې هغه د ازادي یا د ژوند د حق د ژوند د یو حق تر نامه لاندې ورته ویل شوی ده، او نور ډېر مسؤلیتونه راغلي په قانون کې. د یو حقوق حق په تر لواندندې، خو په داسې حال کې چې دولت یې مکلف کړی ده او حکومت یې مکلف کړی ده چې دا حق وګړو ته ورکړي. د حق د نه تامینېدلو دلایل مختلف دي، د سیاسي ارادې نشتون، شته فساد په محاکم په اداراتو کې، په حکومت کې تبعیض یا توپیری چلند، د بهرنیو مداخله، بی عدالتی، ناپوهی قانون، د غلط فرهنګ چې موږ لرو په ټولنه کې، خصوصا د ښځو د امنیت په ارتباط باندې دا مسله ډیر صدق کوي. او دیتا ورته ډیر خبرې دي چې عوامل شوي دي چې امنیت ټینګ نشي.
قدر من اوریدونکو دا و د دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو موړاندې کړه، تر بیا ښه وخت ولرئ.